طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خوانیز پروګرام قدرمنو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول قدرمن زده کوونکي به جوړ وای او د طبی زده کړې درسونه به مو په ښه شان سره روان وي. یو ځل بیا پوهان آرین د طبی زده کړې د نوي درس د وړاندې کولو په خاطر حاضر شو. راځئ تاسې ټول کتابونه راواخلئ، د کتاب یو دیرشمه صفحه پیدا کړئ. زموږ نوی درس په یو دشمه صفحه کې معده ده یا سټومک. معدې ته سټومک هم وایي. د معدې اناټومي را پیلو. موږ د هضمي سیستم اناټومي پیل کړې ده. د خولې اړوند جوړښتونو اناټومي مو زده کړه. له هغې وروسته فارنګس ته ولاړو. د فارنګس په هکله مو پوه شو چې حلقوم یا بلغوم هم ورته وایي. بیا مو د مرۍ اناټومي زده کړه. 25 سانتي متره اوږدوالی لري. پورته له حلقوم یا فارنګ سره ارتباط لري او لاندې له معدې سره وصل ده. اوس به د معدې اناټومي تر بحث لاندې ونیسو. د معدې د اناټومۍ نه مخکې موږ یوه بله موضوع هم را پیل کړې وه چې هغې ته ټوپوګرافي وایي. د ابډومینل ټوپوګرافۍ په اړه پوه شو. د ګډې جوړښتونه یا د ګډې غړي د هغې رسمول د پوستکي د پاسه دې ته ټوپوګرافي وایي یا ابډومینل ټوپوګرافي وایي. په ټوپوګرافۍ کې ګډه موږ په دوو سیسټمونو کې ویشو، یو د څلورو ډیویژن یا د څلورو ویشانه سیستم، د بل د نهو د ویشانه سیستم دی، یا کوادرانټ ډیویژن سیستم، د بل ناین ریجن ډیویژن سیستم دی. د څلورو سیستم داسې دی چې په هغې کې ګډه د دوو خطونو په واسطه چې یو عمودي د بل افقي دی په څلورو برخو ویشل کیږي چې هرې برخې لپاره جلا نوم دی، لکه رایټ اپر کوادرانټ، لیفټ اپر کوادرانټ، رایټ لور کوادرانټ، لیفټ لور کوادرانټ. بل د ناین ریجن سیستم دی. په دیرشمه صفحه کې منځنۍ برخې کې لیکل شوی دی ناین ریجن ډیویژن سیستم. ناین ریجن د نهو ساحو ډیویژن سیستم، د ویشنه سیستم چې نس یا ګډه په نهو برخو باندې ویشو په دې سیستم کې. اوس په دې خبرې کوو. ګورئ ښه دقیق وغږ شئ. لیکل شوی دی په دې سیستم کې ګډه د دوو عمودي او دوو افقي خطونو په واسطه په نهه برخو ویشل کیږي چې نمونه یې په لاندې ډول دي. ګورئ دلته ګډه د دوو افقي او د دوو عمودي خطونو په واسطه په نهو برخو باندې ویشل کیږي چې دغه برخې رایټ هایپوکانډریم دی. ګورئ لاندې جدول کې لیکل شوی دی. بل رایټ ترنک برخه ده د هغې لاندې، او د هغې لاندې ښي طرف ته رایټ گروین دی. انځور کې دا ټول تاسو ته په ډیر واضح ډول ښودل شوی دی. اوس چې کله موږ د وغړي موقعیت ښایو، تاسې په ډیر اسانۍ سره پوهیدلی شئ. ښه، راځئ یو دیرشمې صفحې ته. معده یا سټومک، معده پیژنو. څومره مهم غړی دی، څومره خلک د معدې د اړوند ناروغیو څخه شکایت لري یا ځورېږي. معده پیژنو یا سټومک. لیکل شوی دی معده د هضمي سیستم تر ټولو پراخه برخه ده چې د مارای او کلمو ترمنځ موقعیت لري. ګورئ، معده د هضمي سیستم تر ټولو پراخه برخه ده، پراخه شوې برخه ده چې د مارای او کلمو ترمنځ موقعیت لري. ګورئ، د مارای نه لاندې معده پیلېږي او کله چې معده ختمیږي له هغې وروسته کلمې پیلېږي، یعنې د کلمو او د مارای په منځ کې معده ځای پر ځای ده. لیکل شوی دی، د اناټومۍ له نظره د معدې موقعیت که موږ په اناټومیکي لحاظ ښایو، د اناټومۍ له نظره معده کوم ځای کې موقعیت لري. لیکل شوی دی، معده په لیفټ هایپوکانډریم کې واقع ده. ګورئ، په لیفټ هایپوکانډریم کې واقع ده او لږ اندازه په امبیلیکل ریجن کې موقعیت لري. ښه، تر ډیره پورې وبویم چې لیفټ هایپوکانډریم چپ طرف ته او پورته برخه ده، امبیلیکل ریجن د نامه برخه ده. امبیلیکل ریجن ته معده هغه وخت راکوزیږي چې معده ډکه وي. کله چې معده تشه وي، څه نا څه د امبیلیکل ریجن څخه پورته وي او بل په لیفټ هایپوکانډریک ساحه کې وي. دیرشمه صفحه کې تاسو په انځور کې معده کتلی شئ. ګورئ، اپیګاسټریک ریجن ته څه نا څه پورته ده او بل لیفټ هایپوکانډریم کې د پښتیو لاندې ده. خدا په یاد ولرئ، کله چې معده ډکه شي، لاندې امبیلیکل ریجن ته هم راکوزیږي. یعنی د معدې موقعیت د معدې په ډکوالي او تشوالي پورې اړه لري. ښه، ای انځور ګورئ، دا د معدې شکل دی، جی توري ته ورته شکل لري. همدغه معده څه نا څه نور هم مطالعه کوو. لاندې لیکل شوي د معدې برخې، پارټس آف سټومک، د معدې برخې. معده څلور برخې لري چې عبارت دي له، ګورئ، معده څو برخې لري؟ څلور برخې لري. نمونه یې لاندې لیکل شوي. لومړی کارډیا، اوله برخه یې کارډیا ده. لیکل شوي دي، د معدې دغه برخه زړه ته نږدې واقع ده چې د مارۍ سره وصل وي. د معدې دغه برخه زړه ته نږدې واقع ده، زړه ته نږدې واقع ده چې د مارۍ سره وصل وي. کارډیا برخه زړه ته نږدې ده چې د مارۍ سره وصل وي. بیا انځور وګورئ په همدې صفحه کې. کارډیا برخه دې ته آبي رنګ ورکړی دی، تقریبا شین رنګ یې ورکړی دی. کارډیا کلمه یې ورته لیکلې ده. دا د معدې یوه برخه ده، دا د مارۍ سره وصل وي او دا زړه ته هم نږدې ساحه ده. دا یوه برخه. دوهمه برخه ګورئ، فنډس لیکل شوی دی. د معدې دا برخه گنبد ته ورته شکل لري. گنبد تاسو ګورئ، د مسجد گنبد، گنبد تاسو به لیدلی وي. معمولا هغه جوماتونه چې څه نا څه ډېر ښه ډیزاین شوي وي، د هغې د پاسه دغسې نیمه کوروي شکل غوندې یو څه جوړ شوي وي، یا ځینې ورته مینارې غوندې وایي. میناره خو تقریبا تر ډیره پورې هغه سیده ولاړه وي. گنبد څه نا څه هواره وي، لکه نیم توپ چې ورباندې ایښودل شوي یا ټوپکای. نو دا ډول گنبد ته ورته شکل لري. فنډس د معدې دا برخه گنبد ته ورته شکل لري. انځور کې وګورئ، بیا انځور کې د معدې دغه ژیړه برخه چې څه نا څه ډېر ژیړ رنګ یې ورکړی، تر ټولو پورته برخه ده، دا فنډس ده. په یاد ولرئ، کله چې د بدن څخه اکسرې اخیستل کیږي، نو د معدې دغه برخه تور رنګ ورکوي یا تور خیال ورکوي، ځکه دا برخه تر ډیره پورې د هوا څخه ډکه ده او کوم ځای کې چې هوا وي هغه په اکسرې کې په تور رنګ سره راځي. نو دا برخه د هوا ډکوي، ځکه دا پورته برخه د هوا پکې وي. د ته فنډس وایي. فنډس دریم باډي، دغه د معدې منځنۍ برخه ده. انځور یې هم ورسره ګورئ. منځنۍ برخه یې باډي ده، خطریکه شوی لیکل شوی دی باډي. دا د معدې منځنۍ برخه ده، باډي. څلورم پایلورس لیکل شوی دی، پایلورس د معدې هغه برخه ده چې د کلمو سره یوځای کیږي. تاسو ګورئ، د معدې دا برخه د کلمو سره یوځای کیږي، پایلورس. تقریبا دغه سي سور بخون یا سور رنگ ورکړی دی. یا د مې دی لاندینه ورسته برخه چې د کلمو سره وصل کیږي د تا پیلورس وای. د دې مې دی څلور برخه شوې، کومې کومې؟ کارډیا، فنډس، باډی، پیلورس. کارډیا، فنډس، باډی او فایلورس دا برخه دا باید در سره زده کړی ګورئ. څنګه څه ډېرې مهمې دي او که چیرې تاسې دا یو څوک پوښتنه وکړي چې د معدې په اړه لږ معلومات راکړه، او که چیرې ته د معدې برخې هم ورته ووایې، نو مقابل کس پوهیږي چې د کس د طب په برخه کې ډېرې ښې زده کړې کړې دي او د معدې اناټومي زده کړې ده. نو د دې برخو رسمول او د دې برخو زده کړه څه نه څه اړینه ده. انځورونو کې یا کتابچو کې در سره رسم کړئ د دې په خاطر چې له تاسو دغه بیا هیر نه شي. ښه، د معدې برخې څلور شوې: کارډیا، فنډس، باډی او پایلورس. لاندې لیکل شوي دي: د معدې خارجي منظره. د معدې په خارجي منظره باندې غږیږو. که چیرې معده ګورو څه ډول شکل به ولري؟ لیکل شوي دي: که چیرې معدې ته د خارج له لوري وکتل شي نو دوه حالتونه شتون لري. که معدې ته د بهر طرف نه وکتل شي دوه حالتونه شتون لري. لومړی، که چیرې معده خالی وي نو د انګلیسي الفبا جی قوس کې هم جی لیکل شوی، جی توري ته ورته شکل لري. که چیرې معده خالی وه نو د انګلیسي جی توري ته ورته شکل لري، جی توری. دوهم، که چیرې معده د غذایي موادو او مایعاتو څخه ډکه وي نو ناک ته ورته شکل لري، یعنی پیلډ شیپ وي. دوه حالتونه شول. ګورئ، که چیرې معده خالی وه نو جی توري ته ورته شکل لري، لکه جی توری چې ولیکئ. یا پورته ای انځور ګورئ، دا جی توري ته ورته شکل دی. یا لاندینی انځورونه ټول جی توري ته ورته شکل دی. خو که چیرې معده ډکه شي، لکه زموږ ځینې خلک چې ډیره ډوډۍ خوري، ډیر مایات یا اوبه وڅکي، معده یې وپړسیږي، ډکه شي، نو بیا ناک یا امرود ته ورته شکل لري. ښه، سی انځور ګورئ. په دې کې درې قسمه معدې تاسو ته ښودل شوي دي. هغه د معدې ډاکوالی هم تاسو ته ښودل شوی دی. خو د معدې په اړه به په ویډیوي درسونه کې لا ښه پوه شئ انشاءالله. راځئ دوه دیرشمې صفحې ته. د معدې سوري یا اوریفیسس، ګورئ، دا یوه بله موضوع شوه. د معدې په سوریو باندې خبرې کوو. څو سوري لري او دغه سوري څه نومیږي؟ د معدې سوري، سوریو ته اوریفیس کلمه په طب کې وایي. اوریفیس، اوریفیسس، سوري. لومړی شماره لیکل شوي: د معدې هغه سوري چې پورته له مرۍ سره اړیکه لري، لاندې نومونه ورته لرو. ګورئ، د معدې هغه سوري چې پورته له مرۍ سره اړیکه لري، لاندې نومونه ورته لرو. دلته هدف د معدې یو سوری دی چې د مرۍ سره ارتباط لري. ګورئ، په لنډ ډول که ووایم، معده دوه سوري لري. یوه لار یې د مرۍ پر لور ده او بله لار یې د کلمو پر لور. ما څه وویل؟ ګورئ، معده څو سوري لري؟ دوه سوري لري. یوه لار یې د مرۍ پر لور ده او بله لار یې د کلمو پر لور. نو هغه لار چې د مرۍ پر لور ده یا د مرۍ سره اړیکه لري، دې ته لاندې نومونه لرو. لومړی، کارډیاک اوریفیس. کارډیاک زړه ته وایي، د زړه پر لور سوری. یا د کارډیا کلمه داسې وایو چې د کارډیا برخې نه اخیستل شوی دی. موږ وایو چې معده څلور برخې لري. یوه برخه یې کارډیا ده. نو د کارډیا نه پورته دلته یو سوری شته چې هغې ته کارډیاک اوریفیس وایي. دوهم، پراگزیمل اوریفیس هم ورته وایي. پراگزیمل اوریفیس یعنی نږدې د معدې هغه سوری چې پورته خواته نږدې وي. او دریم، انلیټ هم ورته وایي. انلیټ هغه لار چې یو څه ته دننه شوي هغې ته انلیټ وایي، او هغه لار چې بیرته ترې وتلې وي هغې ته اوټلیټ وایي. درې نومونه مو یاد کړل. د چا لپاره؟ د معدې د پورتني سوري لپاره، یا هغه لار چې د مرۍ سره وصل وي. کوم نومونه؟ کارڈیاک اوریفیس، پراکسیمال اوریفیس او انلیٹ. گورے دا ترے نمونہ ڈیر مہم دی، کارڈیاک اوریفیس، پراکسیمال اوریفیس او انلیٹ. لاندې لیکل شوی دی، د میدې دغه سوري د لوور ایزوفیجیال سپینکټر په واسطه بندیږي تر څو خواړه د میدې څخه مارای او خولې ته رانه شي. د میدې کوم سوری؟ د میدې دغه سوری چې پورته واقع دی، دا کې لوور ایزوفیجیال سپینکټر شتون لري. همدا درس مو یا په همدې درس مو درته ویډیو برابره ده. په ویډیو کې انشاءالله درته خایم چې لوور ایزوفیجیال سپینکټر کوم ځای کې واقع دی. د میدې دغه سوری د لوور ایزوفیجیال سپینکټر په واسطه بندیږي تر څو خواړه د میدې څخه مارای او خولې ته رانه شي. ګورئ د میدې کوم سوری مو ښایو؟ د میدې هغه سوری چې موږ وړاندې نومونه ورته واخیستل، یعنی هغه سوری چې د مارای پر لور دی، په دې کې یو سپینکټر دی چې هغه ته لوور ایزوفیجیال سپینکټر وایي. د دې په واسطه بندیږي تر څو خواړه د مارۍ د میدې څخه مارۍ ته او یا خولې ته رانه شي. ښه دقیق فکر وکړئ، موږ چې کله خوراک وکړو نو معده ډکیږي. ګورئ ولې له میدې څخه خوراکي مواد بیرته خولې ته نه راځي؟ هغه وخت چې موږ کله څملو یا د سر په واسطه ځوړن شو، فرضاً یو نفر دی په پښو کې تړل کیږي، پورته ځوړن کیږي، سارې لاندې وي او پښې پورته وي، ولې د خولې څخه د میدې ټول مواد بهر ته نه راوځي؟ علت یې همدا دی چې د میدې هغه سوری چې د مرۍ سره وصل دی، دلته یو سپینکټر دی، یو وال دی. دا نه پرېږدي چې خواړه د میدې څخه پورته راوځي. یوازې د کانګ یا د کای پر مهال دا کار کیږي چې دغه وال اجازه ورکوي چې خواړه بیرته راوځي. دغه سپینکټر ته لوور ایزوفیجیال سپینکټر وایي. لوور لاندې ایزوفیجیال د ایسافیګس نه اخیستل شوی دی، د مارۍ سپینکټر وال ته وایي، دریڅه یا دروازه، د مارۍ لاندینۍ دروازه. موږ وایو چې مارۍ دوه دروازې لري. یوه پورتنۍ دروازه ده چې اپر ایزوفیجیال سپینکټر ورته وایي، بله یې لاندینۍ دروازه ده چې لوور ایزوفیجیال سپینکټر ورته وایي. پورتنۍ دروازه یې هغه دروازه ده چې هغه همیشه بند وي او د لارنګس مخې ته واقع وي، د هنجرې مخې ته واقع وي، شاته یې هنجره وي. د دې لپاره ده چې کله چې موږ تنفس اخلو مرۍ ته هوا داخله نه شي. کله چې میده ته هوا داخله شي دا یو ډیر شدید حالت دی، نو دا بند وي، د هوا په واسطه نه خلاصیږي، خو د ډوډۍ د خوراک په واسطه خلاصیږي. هغې ته اپر ایزوفیجیال سپینکټر وایي، بل لوور ایزوفیجیال سپینکټر دی چې همدا اوس مو دغه نوم یاد کړ. ښه، دوهم ډول د میده سوری هغه لیکل شوی. دوهم د میده هغه سوری چې د کوچنیو کولمو سره اړیکه لري، لاندې نومونه ورته لرو. ګورئ ډیر تفصیلی ځو، یو نوم ورته نه اخلو بلکې څو نومونه ورته زده کوو. دوهم د میدې هغه سوری چې د کوچنیو کولمو سره ارتباط لري، د هغې نومونه زده کوو. لومړۍ شماره کې لیکل شوی دی پایلوریک اوریفیس. یو نوم یې پایلوریک اوریفیس دی، پایلوریک اوریفیس. دوهم یې ډیسټل اوریفیس. دریم نوم یې اوټلیټ دی. تاسې یو یو نوم ترې زده کړئ، کومه ستونزه نشته. فرضاً پایلوریک اوریفیس ډیر عام نوم دی او پورته نومو کې کارډیاک اوریفیس ډیر عام نوم دی. ان د لومړۍ که ترې زده کړئ همدا کفایت کوي. د میدې هغه سوری چې د کولمو سره ارتباط لري هغې ته پایلوریک اوریفیس وایو. پایلوریک د پایلورس نه اخیستل شوی دی. په همدغه سوری کې بیا یوه دروازه ایښودل شوې ده. ګورئ سوری دی، په دې کې باید دروازه کېښودل شي تر څو میده که چیرې ډکه شي په یو وار کولمو ته خالی نه شي. میده خو ډکیږي، لومړی باید په هغې کې د خوراکي مواد څه نه څه انتظار کې پاتې شي تر څو لږ څه نه څه په کوچنیو ټوټو باندې تجزیه شي، تیزاب یا HCl تیزاب ورباندې افراز شي. له هغې وروسته بیا په لګه لګ اندازه کولمو ته ځي. دای څوک خلاصوي د دروازه چا ورته جوړه ده؟ دا یو سپینکټر دی چې هغې ته لور ایزوفیجل سپینکټر وایي، البته په بخانې سره دې ته پایلوریک سپینکټر وایي. لاندې مو همدغه سپینکټر نوم لیکلی دی. لیکل شوی دی د میدې دغه سوری د پایلوریک سپینکټر په واسطه بندیږي تر څو هغه خواړه کوچنیو کولمو ته پرېږدي چې هضم شوي وي. یعنی کله چې په میدا کې خواړه هضم شوي وي هغه کوچنیو کولمو ته پرېږدي. د میدې سوریو باندې موږ وغږېدو، دوه ډوله سوری لري، یو پورتنی سوری دی بل لاندینی سوری. پورتنی سوری ته کارډیاک اوریفیس وایي، یو نوم هم مهم دی چې باید حتماً زده کړئ. لاندینی سوری ته پایلوریک اوریفیس وایي. خلاندې یوه بله کوچنۍ موضوع ده. په دې موضوع سره به زموږ د میدې دغه بحث یا د موضوع را خلاصه شي، کوچنیو کولمو ته به ورسیږو. د میدې ظرفیت یعنی څومره حجم لري، څومره څه ځایوي. لیکل شوی دی میدا د 1.5 نه تر 2 لیټره حجم لري او په اعظمي ډول سره 4 لیټره غذایي مواد او مایعات ځای کوي. میدا ګوره 1.5 نه تر 2 لیټره پورې حجم لري، خو په اعظمي ډول سره تقریبا تر 4 لیټره پورې غذایي مواد او مایعات ځای کوي. اوس که پوښتنه دا وشي چې میدا څومره حجم لري 1.5 نه تر 2 لیټره پورې، د دې پیپسي یا د غټو پیپسیو بوتل د 1.5 لیټر دی. 1.5 نه تر 2 لیټره پورې مواد یا مایعات پکې ځایږي، خو که چیرې زور ورسره وشي میدا رابډین خاصیت لري، معنی دا چې الاستیکی خاصیت لري، د عضلو نه جوړ شوی ده، د غوښو نه جوړه شوې ده، هغه سره کش کیږي. میدا کولی شي تر 4 لیټرو پورې مواد ځای کړي. د میدې دندې لیکل شوې دي. لومړی، میدا د ذخیرې وظیفه لري، ستوریج فنکشن، یعنی هغه غذایي مواد، نور مواد هغه ذخیره کوي د څه وخت لپاره. د میدې دا دنده ډیره مهمه ده. که چیرې ذخیره نه وای، موږ چې کوم خوراک کولی هغه به رسن تللی بالاخره له کولمو به هم بهر کیدلی. یعنی په هغې وخت کې تقریبا یو ساعت لپاره به زموږ خوراکي مواد هغه په میده کولمو کې په دې ځای کې تقریبا 1/2 ساعت پاتې کیدلی، بالاخره بهر ته به تللی یا به مهم غذایي مواد مصرفیدلی. اوس په کمه اندازه ګورئ میده ذخیره ده، لکه یو بکس چې د خوراکي موادو در سره ډک کړي، بیا ځنګل ته ځي یا غره ته ځي یا کوم کار پسې ځي. په دې ډول میدا ډکیږي، به د 2 ساعتونو لپاره، 6 ساعتونو، 8 ساعتونو، 10 ساعتونو لپاره میدا تیاره ډکوي او لږ لږ مواد یا غذایي مواد هغه کوچنیو کولمو ته ځي او هلته ټوټه کیږي. مهم مواد ترې وینې ته جذبیږي او له هغې څخه انرژي جوړیږي. ګورئ د میدې د ذخیرې دنده څومره مهمه ده چې ذخیره رامنځته کوي، یعنی ذخیره جوړوي. د یوې ټانکۍ خاصیت لري، د ضرورت پر وخت لږ لږ غذایي مواد کولمو ته ورپرېږدي تر څو هلته مهم مواد ترې جذب شي، انسان ترې استفاده وکړي. دوهم، میدا گاستریک جوس جوړوي. ګورئ گاستریک جوس جوړوي چې په دغه جوس کې لاندې څه وجود لري: HCL، انزایمونه، مخاط یا میوکس. لاندې لیکل شوی د میدې جوس د خوړو په هضم کې برخه اخلي. بله دا زده کړئ چې میدا د میدې د دیوال څخه جوس جوړیږي، گاستریک جوس. دغه جوس کې HCL تیزاب دی، یعنی هایدروکلوریک اسید دی، انزایمونه دی، مخاط یا میوکس دی. دا په ګډه سره خوراکي مواد ټوټه کوي یا هضموي. دا د میدې دنده شوی. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. 1/2 درسي خپرونه ده. د 1/2 درسي خپرونې د حاضرۍ توری د D توری دی. نو تاسو به ټول 1/2 شمره د حاضرۍ په کارتونو کې پیدا کړئ او د D توری دایره به توره کړئ. په همدې حساب به تاسو ټول حاضر ونیول شئ. هغوی چې غیر حاضر دي نو د D توری به د هغوی ورک وي او غیر حاضر به حساب شي. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یئ ښه دوست یئ. Thank you.
طبی زده کړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خوانیز پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.